مننه کوم صدیق صاحب قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. ترنه وبا جو د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته خرغلست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی خبرو. په دې خبرونه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ واوري چې د هیواد نامتو انزورګر احمد الله ارباب د ښځو او نجونو د حقونو د خوندي کولو لپاره د لور په نوم کمپاین پیل کړی.
موږ غواړو چې دا ځل د اسلامي اصولو په رڼا کې ښځو د حقوقو لپاره، د مور د حقوقو لپاره، د لور د حقوقو لپاره په یو رضاکار شکل دغه پروسه مخکې یوسو.
خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې ټاکل شوی ناټو پر روانه دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د دوام او څرنګوالي په اړه بحث وکړي. خو له هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه واوري چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي. قدر من اوریدونکو داسې ښکاري چې له کابل سره زموږ اړیکه قطع شوې ده. موږ هڅه کوو چې د کابل سټوډیو سره خپل تماس یو ځل بیا ټینګ کړو. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر من اوریدونکو د افغانستان سیمه او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه وروستي مطالب، راپورونه او تحلیلونه د ازادۍ راډیو پر انټرنیټ پاره هم تاسو کولای شئ چې وایورئ. په هر صورت فکر کوم چې له کابل سره زموږ اړیکه ټینګه شوې ده. سید کمال شاه عارف خبرونه اوروي.
لمړی هم د مهم خبرونو سرخطونه د سرسریب نړیوالو کمیټه وای په افغانستان کې د بشری مرستو رسولو چارې پراخې کړې دي. افغان چارواکي وای په شمال زون کې په تیرو شپږو میاشتو کې لسګونه وسلوال وژل شوی دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سخت دریځۍ او تورستي ډلو پر ضد د قزاقستان د ولسمشر هڅې وستایلې. خبرونو تفصیل. د سرسلیب د نړیوالی کمیټې یو لورپم مقام وای چې په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو چاري پراخې کړې دي. د دې کمیټې عملیاتي مشر دومینیک اسټیل هارت 13 ورځ له اترتاس خبري اجانس سره په مرکه کې ویل له بده مرغه د افغانستان شخړه یو ځل بیا پراخه شوې او همدې ته په پام سره د سرسلیب مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې ده. دومینیک اسټیل هارت ویلي د افغانستان هغو سیمو ته چې وروستۍ نامنوي ځپلې زیاته پاملرنه کوي. د سرسلیب نړیوالو کمیټه د جګړې په حالت کې لټپیانو سره د مرستې، د زندانیانو په چارو کې د همکاري په ګډون په مختلفو بشري برخو کې فعالیت کوي. د افغانستان په شمال کې د امن نظم د پولیسو قومندانۍ وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دولت سلګونه وسلوال مخالفین وژلي دي. په شمال کې د امن نظم د پولیسو د درې ملیوا قومندان حسیب الله قریشي تیره ورځ په مزار شریف کې خبر اعلان کړ. دا وسلوال په بلخ، سمنګان، جوزجان او کندوز ولایتونو کې د عملیات پر مهال وژل شوی دی. د وی امنیتي ځواکونو غشمتونکي ځواب ورکړی دی. په شمال او په شمال ختیځ ولایتونو کې د امن نظم د پولیسو عملیاتو ښې لاسته راوړنې درلودې. موږ په دې عملیاتو کې څه د پاسه 300 وسلوال وژلي دي. په شمال کې د امن نظم د پولیسو مشر دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان زیات شمېر شمالي ولایتونه د نامنیو له بېساري څپې سره مخامخ دي. د افغان حکومت اجرایی ریاست د عدم تشدد د تګلارې د مبارز او د مخکښ ملت سیاسي او د مخکښ ملت پال سیاستوال افضل خان لاله پر مړینه ژوره خواشینی څرګنده کړې ده. اجرایه ریاست په یوه اعلامیه کې د افضل خان لاله مړینه د عدم تشدد د مفکورې ملت پالنې او د افغانستان او سیمې لپاره نه جبرانېدونکی زیان بللی دی. په اعلامیه کې راغلي چارواشات افضل خان لاله د عدم تشدد د مفکورې او د ټولنیز عدالت د پلي کېدو لپاره زیات کړاوونه ګاللی دي. هند خپل یو تجربه کار ډیپلوماټ د افغانستان لپاره د خپل نوي سفیر په توګه ټاکلی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي منپریت وهورا به ډیر ژر کابل ته ولاړ سي. منپریت وهورا تر دې مخکې په پیرو کې د هند سفیر او په اسلام آباد کې د نوې ډلې د مرستیال استازي په توګه کار کړی دی. نوموړي دغه راز د هند بهرنیو چارو په وزارت کې د نړیوالو امنیتي او بې وسلې کولو په چارو کې هم دنده ترسره کړې ده. هند له افغانستان سره د بیا رغونې او د افغان سرتیرو د روزنې په برخه کې شاوخوا $2 میلیارد مرسته کړې ده. بیا هم شراغلاست. د امریکا د بهرنی چار وزیر د سخت دریزی او د تروریستي ډلو پر ضد د قزاقستان د ولسمشر هڅې وستایلې خو خبرداري ورکړ چې د تروریزم د ګواښ په پلمه باید سیاسي مخالفین او دیموکراسي ونه ځپل سي. جان کيري تیر ورځ په استانه کې د قزاقستان د ولسمشر سره د کتنې پر مهال داسې ویل: د وی د تروریستانو موجودیت چارواکو ته د اجازه نه ورکوي چې د هر چا پر ضد له تبعیض پرته تاوتریخوالی وکړي. موږ د وکلي په ورانولو سره هغه له دایش او یا بوکو حرام څخه نسو ژغورلی. تروریزم د خپلو سیاسي مخالفینو د بندولو، د بندني ټولنو د حقونو د پښو لاندې کولو او پر سولهییزو فعالانو د غلطو ټاپو لګولو لپاره کوم قانوني وزر نه دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وویل امریکا د افغانستان له ټولو ګاونډیانو اسلامي هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی ده، خو د هغه په خبره واشنگټن اندېښنه لري چې د مدني ټولنو ځپل سختدریځۍ ته لمن وهي. د روسیې هغه هوایي شرکت چې مسافروړونکي الوتکې تیر شنبه په مصر کې راول وي د دارت کړه چې ګواکې دا پیښه د تخنیکي ستونزې او یا د پیلوټ د غلطۍ له امله سوې وي. د دغه شرکت مرستیال مشر پرون وویل الوتکه په هوا کې دوه ټوټې سوې وه چې شاید د فزیکي او یا بل ډول تخنیکي عمل نتیجه وي. دا ایرباس 321 ډول الوتکه چې 240 کسان پکې سپاره وو د مصر له ساحلي ښار شرم الشیخ څخه د روسیې سینټ پیټرزبورګ ته په هوا کې و چې په سینا جزیره کې رانسکور شو. په دې پیښه کې چې د روسیې د هوایي چلند په تاریخ کې بیا ساري بلل سوی ټول 240 کسان ووژل شول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې پیښې له پلټونکو غوښتي چې معلومه کړي له الوتکې سره څه پیښ شوي دي. او ترکی چرواکو پرون دی وی اونیزی چې پر حکومت انتقادونه کوي دوه ډټران نیولې دي. د ترکی پولیسو دا ګام یو ورځ ورسته تر هغه پورته کړی چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان واکمن ګوند د هیواد ورستي پارلماني انتخابات وګټل. نکته اونیزی په خپل ورستي غنه کې د ولسمشر اردوغان پر یو تصویر سرخط خبر کړی چې وایي دوشنبه د نومبر 2 په ترکی کې د کورنۍ جګړې اپیل. راپور نو وايي ترکی چارواکو تر انتخاباتو دوه ورځې مخکې هم دوه ټلویزیوني چینلونه چې پر ولسمشر اردوغان انتقادونه خبرول تړلې دي. د ترکی د حکومت سیاسي مخالفین د رجب طیب اردوغان حکومت د بیان د ازادي په ځپل تورنوي. د خبرونو پای
قدر منوریدونکو له کابل سره په اړیکه کې د کابل استودیو سره په اړیکه کې د یو څه تخنیکی ستونزو له کبله او د کیفیت په کیفیت کې د ستونزو له کبله له تاسو بخښنه غواړو. کار پر روان دی، ان شاء الله په څو شیبو کې به دا تخنیکی ستونزه لری شي. په هر صورت ورزو زموږ خبرونه روانه ده. لومړی موضوع راخلو، ناتو تړون په راتلونکي دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د دوام او څرنګوالي د څیړنې خبر ورکوي. دا خبره د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیال سره په کتنه کې وکړه. اسماعیل ارماز وایي وروسته یو تحولاتو او امنیتي پیښو وښوده چې افغان حکومت او نړیوال متحدان یې باید د ستونزو د حل لپاره جدي او ګډ ګامونه واخلي. رضوان مراد او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي وایي د دې هیواد وروستیو تحولاتو په ځانګړي ډول د شمال امنیتي پیښو ته په پام سره افغان حکومت او نړیوال متحدان باید د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي. اسماعیل آراماس دا څرګندونه تیره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مالی او اداري چارو له مرستیال سره په کتنه کې وکړي. خاغلی آراماس وویل د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به راتلونکي میاشت په بروکسل کې په افغانستان کې د دې تړون د ماموریت د دوام پر څرنګوالي خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وین شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویل د ناټو ملکی استازي په دې کتنه کې د افغانستان د شمال د امنیتي حالاتو په اړه خبرې وکړې او د افغانستان له امنیتي ارګانونو سره د ناټو پر همکاري ټینګار وکړ.
دو طرف در مورد همکاری های ناتو و تداوم این همکاری ها با افغانستان صحبت کردن در رابطه با اوضاع کشور به ویژه اوضاع امنیتی ولایت شمال و شمال شرق افغانستان صحبت کردن.
د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازی په افغانستان کې د 2018 کال تر پایه د امریکایي ځواکونو د پریښودو په اړه د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما وروسته اعلان هم وستایه. ناټو تړون په داسې وخت کې له افغان حکومت سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار کوي چې د دې تړون یو شمېر غړو هیوادونو د قاتم ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خپل پوځي حضور تمدید کړی دی. برطانیې تیرونه اعلان وکړ چې خپل 450 عسکر به د یو بل کال لپاره په افغانستان کې پرېږدي او جرمني، ترکیې او ایټالیې هم په اوس وخت کې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د نوې ستلو پریکړه کړې ده.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو د دې خبرونه په دوام کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام چې کلتوري مجله ده تاسو ته خبرو، خو له هغه مخکې اسمت څاروان ته غوښ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه مخکتنه یې کړې.
انډیپندنت ورسپانه په خپل پرونی غنه کې په یو مطلب کې پوښتنه کوي چې ولې افغان امنیتي ځواکونه نشي کولای وسلوال طالبان چشمیرې له 200 ناوړي وځپي. ورسپانه د کندوز له سقوط وروسته د دې ښار د امنیت په اړه اندېښنو ته د اشاره پترس کې د محمود کندوزی په نوم د یو قصاب له قوله چې له جګړې وروسته بیرته کندوز ښار ته ستون شوی دی لیکي. نوموړی وایي د جګړې لومړۍ کرښه له ښاره یوازې 4 کیلومتره فاصله لري. نوموړی انډیپندنت ورسپانې ته ویلي چې د طالبانو په شاتګ شاید تاکتیکي وي او د دې ډلې وسلوال به شاید د خپلو کسانو د بیرته راټولولو او د یوې بلې لویې حملې لپاره د تیاری په مقصد وخت سپموي. ورسپانه په کندوز کې له ډېره پوځیانو سره هم خبرې کړي چې خلکو ته ډاډ ورکوي او وایي د کندوز ښار دفاع ته چمتو دي. ورسپانه په سیمه کې د کوماندو ځواک د قماندان بریدګي عبدالمتین سلیمان خیل وینا راخیستی چې وایي د ده تر قماندې لاندې یو نیم سل سرتیري دا مهال د ښار کورونه تلاشي کوي څو وسلوال طالبان او د هغو جاسوسان پیدا کړي. خو انډیپندنت پوښتنه کوي چې څنګه په کندوز کې ډېره زرګونو دولتي سرتیرو د 200 وسلوالو طالبانو د بریدونو په وړاندې مقاومت ونه کړ. استخباراتي ادارو څه کول او د کندوز د سقوط اصلي مسؤل څوک دي؟ فارن پالیسی خبرونه چې په امریکا کې خبري شي د امریکایي پوځیانو او د هغو د قراردادیانو د لګښ پاړه لیکنه چاپ کړې ده. خبرونه وایي ولسمشر اوباما تیره میاشت له افغانستان پر راتلونکي کال کې د پوځیانو د استلو پلان د امریکایي پوځي قمندانانو په غوښتنه وڅنډاوه. د غوښتل چې د ولسمشر د دورې تر پای ته رسیدو مخکې له افغانستان ټول ځواکونه وباسي. خو اوس ټاکل شوې ده چې نه یوازې په 2014 میلادي کال کې خپل موجود عسکر له افغانستانه ونه باسي، بلکې په 2018 میلادي کال کې هم 15500 سرتیري پریشتي. فارن پالیسی وایي چې د 15500 پوځیانو د پریښودو معنا دا ده چې امریکا باید په 2018 میلادي کال 14 میلیارد ډالر نوري ولګوي او دا پیسې له هغو جلا دي چې امریکا یې د افغانستان پر بیا رغونه او د افغان امنیتي ځواکونو په تمویل لګوي. او د هند اکانومیک ټایمز ورسپانې بیا په افغانستان کې د هند د نوي سفیر د نومول کېدو خبر خپور کړی دی. ورسپانه وایي چې منپریت وهرا له ستراتیژیک نظره په مهم هیواد افغانستان کې د امر سینا پر ځای سفیر ټاکل شوی دی. وهرا له 1978 میلادي کال راهیسې د هند په بهرنیو چارو وزارت کې کار کوي او ټاکل شوی دی چې د نوي دندې د پیلولو لپاره ژر کابل ته لاړ شي. د په پاکستان کې هم د هند مرستیال سفیر په توګه دنده اجرا کړې ده.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو، خپرونې ته مو هرکلی کوم. ومانیم راډیوي ادبي مجله وړاندې کوم. پرونه خپرونه کې افغان ساینس پو استاد محمد رحمت الله تنها راته وایي چې کومې څېړنې د نړۍ د ځوانو ساینس پوهانو ترمنځ لومړی مقام ګټلی دی.
د ما څېړنې چې په افغانستان کې د کابل او شمال سیمو کې د راډون ګاز د سطحې اندازه کولو دغې څېړنې په همدې سیالۍ کې لومړی مقام وګټ.
ځوان انځورګر عبدالله ارباب مو د لور تاریخ په نوم له مدنیات څخه خبروي. د ادبیاتو په برخه کې د سږ کال د نوبل د جایزې په باره کې مرکه لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د افغانستان د مطبوعاتو اتحادیه رامنځته شوه. د بختر اژانس د خبر له مخې په هغې غونډه کې چې له همدې امله تېرې اونۍ د کابل د خدمتګارانو د بنسټ په دفتر کې جوړه شوې وه، د افغانستان د مطبوع د اتحادیې رئیس عزیز الله ابراهیمي وویل دغه اتحادیه په هیواد کې د تباعتي چارو د ښه سمون په مقصد جوړه شوې او 150 مطبعې غړیتوب لري. په دې غونډه کې د پوهنې وزارت معین ډاکټر شفیق سمیم په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوري ریاست له لارښوونې سره سم د پوهنې وزارت د ښوونځیو ټول درسي کتابونه د هیواد په مطبوع کې چاپیږي. د ریپورت په اساس چې فریډم هاوس خبر کړی دی، په نړۍ کې د انټرنیټ ازادي څو ځله محدوده شوې ده. فریډم هاوس چې مقر یې په امریکا کې دی او غیر دولتي اداره ده، وایي چې 2015 میلادي کال په خپل وار سره 5م کال دی چې په پرله پسې ډول د انټرنیټ ازادي پکې محدوده شوې او د حکومتونو شمیر زیات شوی دی چې پر داسې معلوماتو بندیزونه لګوي چې خلکو ته ګټه رسیږي. د دې پروژې مشر سانیا کلی ویلی په دوامدار ډول پر وګړو او شخصي سکتور فشار راوستل شوی چې داسې مواد په انټرنیټ خپاره نه کړي چې د ځینو حکومتونو د ګټو خلاف وي. د چک جمهوریت یو پیژندل شوی سندرغاړی کارل ګوت د زړه د حملې له امله په روغتون کې بستر شوی دی. کارل ګوت شپږ اویا کلن دی. نوموړی په پخوانۍ چکسلواکیا کې لږ تر لږ 9 واردې خلکو لخوا تر ټول غوره سندرغاړی ټاکل شوی دی. د ګوت د سندرو لومړی البوم په مخکینی شوروي اتحاد کې خپور شوی و او 4.5 میلیونه کاپیګانې په کم وخت کې خرڅې شوې وې. ویل کېږي چې د کارل ګوت د سندرو 3 میلیونه البومونه تر اوسه پلورل شوي دي.
خوست ادبی بهیر د درویشتو شیری ټولګو شاعر ولمانځه نورال زموږ د همکار نجیب الله الوخیل پر راپورټ کې.
خوست ادبی بهیر او د خوست لینکن خوانیز مرکز په ګډه د ولسی شاعر وزیر محمد روغ لیونی د ادبی هڅو د قدردانی په موخه ستاین غونډه جوړه کړې وه او په دې ادبی محفل کې د خوست ګڼو شاعرانو او د شاعر یو شمېر مینهوالو برخه درلوده. روغ لیونی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې
د درویش شیری ټولګه چې موږ جوړې کړې دي په ډېر سخت شرایط کې موږ جوړې کړې دي او زه د و طرف په کورنۍ شهر وزارت کې سې منصب وم. نو دې وخت ولا کومه لاله بیا چې زه تقاعد شوم بیا د لکوزین د نړیوال شرکت کې مزدور شوم. نو هغه ځکه هم داسې وخت نه و اګیزه نه به ویګا پر لګیا وو خو دې ډېر کم وخت څخه موږ ډېره استفاده کړې دو.
روغ لیونی په دې اړه چې څنګه دومره پریمانه شیرونو لپاره سوژي او فکر پیدا کولای شي وایي
څوک یو خبره چې متوکی یا خپل جمله وایي یا مور دل نه یا خبره په کې توپ کې ویل بیا د سړي د خلې نه یو رم کنه هغه په متاثر کی هغه جمله نه ځای شي نو راشه.
د خو شخصیت پانتون د ژبه او ادبیاتو د پوهنځي استاد نور الله خادلی ورخیل وایي چې روغ لیونی د رحمان بابا له شاعرۍ متاثر دی او د هغه د شعر رمز موندلی په د هغه په شان ساده او د ولس په ژبه شاعري کړی ده.
جمعه ملګرو په ملا کولای وي ژوندون د خلکو په سبا کولای وي دا په پښتو کې یو متل تیر شوی وایي چې مړی په ژړا کولای وي د چا کایست وي قدرتي په نصیب څوک په وعده څوک په وفا کولای وي. که دې غزل ته وګورو په ساده کلمو کې د ولس خبرې دي نو خود به شاعر درویشتو ټولګي چاپوي خود به ولس په راډیو کې د شعر وایي او خود به دته د ولس شاعر ویل کېږي.
شاعر او کرکتونکي سیف مومن په خپلو خبرو کې د روغ لیونی هیوادنۍ او ولس سره همیشنۍ مینه وستایله او ویل چې روغ لیونی که د نړۍ کومې برخې ته تللی خپل کور کلی هیواد جمع او حجرې نه ده هېره کړې او تل د خپل هیواد نادودو او بدمرغیو ته کړېدلی دی.
پښتون لیونی په دې هم زوري کې زما د جرګو وطن ولې د جګړو په مرکز باندې بدل شو. لیونی خپل دی عمر په دې غمونو کې تیر کړ چې زما د ګلونو ګلدرې ولې د ویر په کنډوالو بدلې شوې دي، ولې د سندرو د کاپیریو په جزیره د ویرونو او ساندو تورخلي دیوانو چپا وهل دی.
یادونه ورده شاعر وزیر محمد روغلیونی د خوست ولایت د لکنو د سیمې اوسیدونکی دی. د وطن مینه ورون او ګلونه نیمګړي هیلې د ویاړ شملې زور لستوڼی ماته بیړۍ سپېڅلې ولولې ستړی ژوند مات قلم د ژوند خوندونه او غمونه ولسی بهیر او نور د الحاج وزیر محمد روغ دیوانی د شیری کلامونو ټولګی دی چې په ورستیو څلور لسو کې چاپ او خپرې شوې دي.
محتاج
ځوان انځورګر عبدالله ارباب څه موده له مخه د لور تحریک تر سرلیک لاندې کمپاین پیل کړی و. دې تحریک په لنډه موده کې ګڼ رضاکاران موندلي دي چې په دې ساحه کې فعالیت کوي. نور حال له ننګرهار زموږ همکار باز محمد عابد را کوي.
په پښتنه ټولنه کې دا دود له پیړیو راهیسې را روان دی چې د زوی په پیدایښت خوشحالي کوي، خو د لور پیدایښت باندې نه یوازې دا چې د کورنۍ غړي خفګان ښکاره کوي، بلکې مور یې هم له ډول ډول تهدیدونو سره مخ کیږي. همدې نیمګړتیا ته په کتو سره وتلي انځورګر عبدالله ارباب په خپله فیسبوک باندې د لور تحریک تر سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې له دروند استقبال سره مخ شو. دا چې د دغه تحریک موخه څه ده خاغلی عبدالله ارباب راته وایي.
د لور تحریک اساسي هدف دا ده چې تیرو لسو کلونو موږ تاسو ګورو چې د ښځو د حقوقو په نامه باندې چې کوم یو قسم ته تجارتي کار پیل شوی دی چې په حقیقت کې د ښځو د حقوقو لپاره د کار کول په ځای د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر کړی دی. پیل هم دا غزینه دی چې که یو مور حامله شي په زموږ په ټولنه کې او هغه چې لور یې او په دې معنی هغه کورنۍ خبره شي، د دغې ورځې نه چې کوم فشار په مور باندې او کوم فکر د هغه لور پیدا کی چې پیدا کیږي د هغې په حق له موجود دی تر څو پیدا کیږي هغه یو بدبختي، بیا د هغې نه وروسته د دې د لویدلو په جریان کې چې کوم حقوق دی هغې ته فرزن پام نه کول، بیا د هغې د واده مسایل چې په هغې کې کوم مشکلات زموږ په ټولنه کې موجود دي، مثلا د ښځې کوم حقوق چې دي یا د لور د ولور مسله ده، د هغې د رای د نه غوښتلو مسله ده، د واده نه وروسته چې په کور کې د هغې سره کوم تاوتریخوالی کیږي. نو دا ټول مسایل موږ غواړو چې دا ځل د اسلامي اصولو په رڼا کې ښځو د حقوقو لپاره د مور د حقوقو لپاره د لور حقوقو لپاره د همدغه تحریک د لارې نه په خپله ټولنه کې په یو رضاکار شکل دغه پروسه مخکې ویسو.
د تحریک له پیلېدو سره سم د دغه تحریک د یو تنغړي زیورامان لالا خیل په کور کې لور وزیږیده. نوموړی وایي چې د لور په پیدایښت لومړی په کور کې ختم شریف وکړ او بیا یې د تحریک ملګري راوغوښتل او میلمستیا یې ورکړه.
الحمدلله ارباب صاحب د لور تحریک په نامه باندې کوم تحریک پیل کړی، زم په دغه تحریک په دې لومړی کسانو کې وم. د نیک مرغه چې د همدغه تحریک په شروع کې ماته الله تعالی لور راکړله. څنګه چې خلک د زوی په پیدایښت کې پروګرامونه کوي، ماته سي د لور په پیدایښت باندې پروګرام وکړ. لومړی مې د ښځو لپاره په کور کې د خپل خپلوانو را دعوت کړل، کومه سنت طریقه چې ده په هغې طریقه باندې مې ختم وکړ، دوستانو او د خپل خپلوانو را ټول کړل، ډوډۍ وخوړله. بیا د هغه نه وروسته خپل ملګري و دوی ته مې دعوت ورکړ. لکه څنګه چې یو زوی کې خلک مصارف کوي، داسې ما په د لور په پیدا اخوان دي مصارف وکړل. اکثره به هغه کسان دي کوم چې د لور تحریک غړي دي، په همدې خاطر باندې چې زما د خوشحالي زیات شي او د دوی سره دغه تحریک عملی اجرا کوم.
دا چې د لور په پیدایښت د پلار خوشحالي په اروایي لحاظ مور ته څومره قوت بخي، د دغه تحریک یو تنګړی ډاکټر اسدالله خالیز راته وایي.
دغه د لور تحریک چې شروع شوی دی، دا په اروایي لحاظ دا ښځه په دې متکی کې باوري به کی چې زم په دې خپل کورنۍ کې یو فال او د حساب وړ موجود ما. موږ به د مور د پاره کار کوو، د لور د پاره به کار کوو. دغه مور په اروایي لحاظ دې ته آماده کیږي چې په خپل دغه روان شوی یا پیل شوی تحریک سره په خپل مرسته وکړي. په دې کې به د ښځو برخه هم ډېرې او کله چې ښځې د دې تحریک ملګري شي، زمونږ د دغه ټولنې دغه رنځېدلې کړېدلې قشر ښځو ډېرې ستونزې به د دوی په واسطه حل شي.
د لور تحریک یو بل تن فعال غړی انجینر عباسین بهیر وایي چې هڅه به وکړي چې د دغه تخریک ریښې ټولنې ته وغځوي.
دا یو نیک پال دی. ویاړو چې په پښتني ټولنه کې د هغه دودونو په وړاندې د ښځو په وړاندې د تبعیض نه ډک وو. دا د نن راټول شولو د یو ملګري لور پیدا شوې وه. د هغې په ویاړم یو میلمستیا پارټي وه. ټول ملګري پکې راټول شو. زمونږ دا کم ژمن ملګري چې دي، متحد ملګري چې دي، دې کار ته به ادامه ورکوو. کوشش به دا کوو چې ټولنې ته هم د دې دغه وغځوو.
د لور تحریک غړي وایي چې که د لور په پیدایښت د زوی د پیدایښت عمره خوشحالي وکړی شي، ټولنه به د یو مثبت بدلون په لور روانه شي چې په نهایت کې به د ښځو ټولو حقونو ته پام اړول شوی وي.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د ادبیاتو په برخه کې د نوبل سګنۍ جایزه د بیلاروس نامتو لیکوالې او خبریالې سویتلانا الکسیویچ ته ورکړل شوه. د سویتلانا د آثارو په باره کې زموږ همکار سلطان محمد سرور له الکساندر لوکاشوک سره چې د بیلاروس د څانګې مشر دی مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
میرمن الکسیویچ د نوبل د جوایزو د کمیټې لخوا ځکه د دغې نړیوالې جایزې مستحقه وګڼل شوه چې ډېرې زړورې لیکنې کړي او سخت زیار او زحمت یې ګاللی دی. هغې دوه کتابونه د دوهمې نړیوالې جګړې، یو کتاب د چرنوبیل د اټومي ناورین او د زینکی بایز په نامه یو کتاب په افغانستان کې د شوروي اتحاد د عسکرو او منصبدارانو او د هغوی د میندو د خاطراتو په هکله لیکلی دی. زینکی بایز د هغو عسکرو او منصبدارانو د سترګو لیدلې حال او کیسې بیانوي چې په 1980 کلونو کې د شوروي اتحاد لخوا د افغانستان جنگ ته استول شوي وو. په سټوډیو کې ما سره د ما همکار الکساندر لوکاشوک د بیلاروس د څانګې مشر میلمه دی. ښاغلی لوکاشوک، زه تاسو ته او د تاسو له لارې میرمن الکسیویچ ته د دغې لویې جایزې مبارکي وایم. زینکی بایز څه معنی؟
السلام علیکم، thank you for inviting me.
مننه چې زمو را بللایم. زه په 1990 کال کې دغه کتاب ناشروم. زه هغه مهال په بیلاروس کې د انتشاراتو دی وی لوی مؤسسه مسؤل مدیروم. تاسو په هغه چې هم دغه پختنه هغه مهال ډیرو کسانو هر هغه کس چې ما پیژندل موږ کړی و چې زنګی بایز اتمانه سره لدی چې د افغانستان جنگ لس کاله جریان درلود خو خلک دومره ترې خبر نه وو. زنګی بایز توره یا په اصلي ژبه څنګیوی ایمال چې د همدغه لیکوالې سویتلانا الکسیویچ لخوا اختراع شوی دی. معنا یې د اردو هغه تابوتونه چې له جستو جوړ شوی دی، د هغو عسکرو جسدونه چې په افغانستان کې وژل کېدل، ځکه د جستو په تابوتونو کې ایښودل کېدل چې په دې هېواد کې هوا ډېره ګرمه وه، او بیا په الوتکو کې چېرته چې د دوی میندې اوسېدې ماسکاو، منسکیف او یا تاشکند ته انتقالېدل. نو دا د افغانستان په جنګ کې د وژل شوو هلکانو لپاره مترادفه کلمه ده.
And that's a synonym to the words dead boys, boys who died in that war fighting in Afghanistan.
اوس چې میرمن الکسیویچ د نوبل جایزه وګټله، د دوی کتابونه به لا ولوستل سي، تاسو څه فکر کوئ چې زنګی بایز کتاب د افغانستان په حق له یو لوستونکي ته څه تصویر وړاندې کوي؟
It's a good question, but I must say that
دا ښه پوښتنه ده، خو زه ویلی شم چې په شوروي اتحاد کې د لومړي ځل لپاره ډېر کسان په دې پوه شول چې دغه جنګ واقعا څومره پراخ او بېرحمانه و. د لسو کلونو په موده کې ډېر کم کسان پوهېدل چې په واقعیت کې په افغانستان کې څه تېرېږي. آزادې رسنۍ نه وې، آزاد تلویزیون نه و، طبعاً د آزادې اروپا آزادې راډیو اورېدل کېده، همدومره او بس. نو په اول قدم کې د دغه کتاب خپرېدو لوستونکو ته له واقعاتو پرده پورته کړه. شوروي اتحاد به ویل چې یو شمیر محدود قطعات د انټرناسیونالیستي تعهداتو لپاره افغانستان ته استول شوي دي، خو هیڅوک نه پوهېدل چې دا څومره بېرحمانه جنګ و. نو دا لومړی لویه مسئله وه. دوهمه رازم ستاسو پوښتنه ده چې دغه کتاب د بیلاروس خلکو او لوستونکو ته د افغانستان څه ډول تصویر وړاندې کوي؟ دوی افغانستان د دغو عسکرو له سترګو ویني. لومړی دا چې دغو عسکرو بیا موندل چې په افغانستان کې ژوند مختلف و. په زړه پورې دا چې د ژوند ځینې اړخونه د شوروي اتحاد په مقایسه په افغانستان کې بهتر و. ډېرو عسکرو او دوی خپله دا کیسې کړي دي، کله چې افغانستان کې کار او جنګ او هلته یې داسې څه له بازار رانیولي وو چې په شوروي اتحاد کې نه و. مثلا که سیاست ریکارډ ډرونه یا ټایپونه لوی راډیوګانې نور الکترونیکی وسایل د اکاسي کمرې بیټرۍ داسې وسایل چې په شوروي اتحاد کې نه پیدا کېدل خو په افغانستان کې وو هلته آزاد بازار و چې تاسو کولی شوئ څه پکې واخلئ سره له دې چې جنگ جریان درلوده خو بیا هم تاسو کولی شوئ خوراکي مواد قالینې او هر هغه څه چې په شوروي اتحاد کې کمی و راونیسئ نو دا یو لوی تفاوت و بله دا چې دغه عسکر د ډیرو سختو تبلیغاتو تر تاثیر لاندې و افغانان دښمن ګڼل دوی ته یوازې د دښمن اصطلاح کاروله دوی هڅه کوله چې افغانان له ځانه کم وګڼي په مختلفو نومونو به یې یادول خو دا د بقا هغه تکتیک و چې دوی ته ښودل شوی و نو دوه عمده څیزونه دي اول دا چې دوی سخت تبلیغاتو تر تاثیر لاندې و افغانان دښمنان ګڼل او په بې رحمۍ ورباندې بریدونه کول په عین وخت کې د افغانانو د ژوند ځینې اړخونه و چې دوی حیرانه کړي وو لوی فرهنګ او دغه مالونه چې دوی رانیول او ماورته اشاره وکړه
مننه په ځین کې بایز کتاب کې د ډیرو خلکو کیسې راغلي دي عسکرانو خپلې کیسې ویلي دي منصبدارانو ډاکټرانو نرسانو د منصبدارانو او د عسکرانو میندو خپل خاطرات بیان کړي دي په دې ټولو کیسو کې تاسو ته د یو لوستون کې پایس کومه کیسه ډیره جالبه او تاثیرناکه وه
But one of the stories which impressed me was a story which happened in Belarus.
یو کیسه چې ما باندې ډیر تاثیر وکړ او راته د پام وړ و هغه یو ده چې په بیلاروس کې پیښه شوې ده. لیکواله په بیلاروس کې د بسونو په یو تمځای کې و. هلته د شوروي دی اردو یو افسر او څنګه ته یو ځوان عسکرو دوی بس ته منتظر وو. په تمځای کې یو لوی ګلدانې و. دغه ځوان عسکر په کاشوغه باندې لګیا و. له ګلدانې خاورې راایستلې. شاوخوا سپین سرو ښځو افسر وپوښته چې دغه ځوان څه کوي او ولې هغه په ځواب کې ورته وویل چې دی له افغانستان راغلی دی دی لیونی شوی دی لیونی دی په افغانستان کې له مرګه ډیر ویرېده په هر ځای کې ځمکه کیندله او ځان ته سوري او کندې جوړولې چې پکې پټ شي او د مجاهدینو له ګولیو ځان وساتي تل دا کول او لاس یې نشو اخیستلی په ورځ کې 40 ساعته ځان ته مورچې جوړولې لیونی شوی دی هغه بیرته خپلې مور ته رالیږلی دی اوس د ځمکې له کیندلو پرته ځکه بل کار نه لري چې دی سخت ویرېدلی دی اوس دی غواړي خپل ټول پاتې عمر د ځمکې لاندې سوري کې تیر کړي دا یو ډیر ویرونکی تصویر و
په روسیه کې په اوکراین کې په بیلاروس کې هغه عسکر چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد په زمانه کې جنگیدلی دي هغه ته افغان سی وایي موږ اوریدلی دي چې دوی ځان ته انجمنونه لري یو بل سره کینی او اوس هم له عاطفي لحاظه له افغانستان سره تړلی دي په بیلاروس کې د افغان سی د ژوند په حق لکه یو څه معلومات راکړي
That's a very good question. Really, this new phenomenon, Afghansi, who are Belarusians, who are Ukrainians...
دا ډېره ښه پوښتنه ده. واقعاً دغه نوې پدیده افغانسیه که د بیلاروس ته یا د اوکراین یا روسیې دوی د نورو پخوانیو جګړو د عسکرو په څېر په بیلابیلو انجمنونو او ډلو کې د یو بل د ملاتړ لپاره سره راټول شوي دي. په ځینو مراحلو کې دوی ډېر فعال وو. د خپلو امتیازاتو څخه د دفاع لپاره فعال وو لکه ښې تنخواوې او روغتیایي بیمې او نور. دوی په سیاسي ساحه کې هم فعال وو. د مثال په توګه په 1991 کال کې چې کمونستانو غوښتل موسکو کې کودتا وکړي هغه مهال چې ګرباچوف ونیول شو کجیبي غوښتل قدرت په خپل لاس کې ونیسي افغانسیه د ولسواکۍ څنګ ته ودرېدل دوی د بوریس یلسن او نورو ساتنه وکړه د دوی ژوند ډېر مختلف او متفاوت دی که څوک د چا تر څنګ په جنګ کې ګډون وکړي حتمي نه ده چې وروسته به دوی سره ورونه وي زه تاسو ته دوه موارد بیانوم یو افغان څه چې د افغانستان په جنګ کې جنګېدلی او زه یې پیژنم په بیلاروس کې لوی څارنوال شو هغه ډېر واک او قدرت درلود او اوس یې هم لري د جمهور رئیس ملګری دی خو بل افغان څه بیا سیاسي بندي دی ځکه چې غوښتل په ډیموکراتیکو انتخاباتو کې برخه واخلي خو چارواکو نه غوښتل دوی د ژوند دوه بیلابیلې لارې غوره کړې د دوی په حق له دومره پوهیږو چې افغانستان اوس هم په یاد او خاطر کې دی افغانستان د دوی د ژوند تل پاتې برخه ده د دوی د هغو ملګرو خاطرات چې په دغه بې رحمانه یرغلګر بې موجبه او وحشتناک جنګ کې ووژل شول او د افغانستان د وګړو هم 1 میلیون کسان پکې وژل شول. دوی دغه جنگ اوس هم خپل غمیزه او تراژیدي ګڼي، خو په واقعیت کې دغه جنگ یوه لویه تراژیدي او غمیزه په اول قدم کې د افغانستان د خلکو لپاره ده، نه د یرغلګرو لپاره.
زه یو ځل بیا له تاسو نه مننه کوم، ډیره ډیره مننه، او د تاسو د لا زیات موافقت او بریا هیله مند یم. ډیر تشکر.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
هغه سوداګر ته چې د پلار وصیت یې بابیزه ګڼلی وو څه ور پېښ شول؟ راځئ دې نقل ته به غوږ شو چې وږمه رشیدی راوروي.
د ایروان سوداګر ارمنی نکل ونو په ایروان کې یو سوداګر وو. سوداګر د مرګ په وخت خپل زوی راوغوښت، ورته ویل هر چیرته چې تجارت کوي کوایا، خو دا وعده به راسره کوي چې حلب ته به نه ځي. زوی وعده ورکړه او پلار وفات شو. د پلار لمړی نورسته زلمی سوداګر کچری په مالونو بار کړی په تجارت پسې ووت. له هلا پرته یې ګڼو ښارونو ته سفرونه وکول، خو یوه ورځ چې له اوږده سفر راستون شو مور ته یې وویل نیت مې دی هلا ته مال یوسم. مور یې ورته وویل تا خو له پلار سره وعده کړې وه. زوی ځواب ورکړ پروا نه کوي زه ځم. زلمی سوداګر مخکې تر مخکې پوښتنې کړې وې چې حلب ته د څه شي وړل واره کوي، او هر چا ورته ویلي و چې هورې د شمشاد لرګي په ډیره ښه بیه ځي. د څلوېښت کچری د شمشاد په لرګیو بار کړي، د مور دعا یې واخیسته او د حلب په لورې سفر پیل کړ. ماښام مهال و چې حلب ښار ته ورنږدې شو. هورې له ښاره بهر یوه مسافرخانه وه. د مسافرخانې نوکرانو ورته وویل چې څو ښار ته ننوځې هر څه به بند وي، نو ښه دا ده چې دلته واړوي، مال دې کوز کړه، شپه تېره کړه، سهار لمانځه مهال ښار ته ننوځه. سوداګر د نوکرانو مشوره خوښه کړه او نوکران د مالونو په راکوزولو بوخت شول. دغه وخت یو سړی را پیدا شو چې په یوه پښه معذور و. ګوډي کله کشک کول او ځان یې پوهاوه چې کچرو څه راوړي دي. دغه سړی غلب و، او چې پوه شو چې د بوجیو په منځ کې د شمشاد لرګي دي، نو یو وره یې د سترګو په رپ کې والوزوه. غلا کړي لرګي یې څه د مسافرخانې دی و ساړن غریب په ایرو کې پټ کړل، او څه یې تر میزونه لاندې واچول چې له سترګو پناه وي. وروسته بیا چې مسافرو د ماخستن ډوډۍ خوړه، ګوډۍ د ایروان سوداګر ته ورغی. ورته ویې ویل تا څه راوړي دي؟ سوداګر ځواب ورکړ د شمشاد لرګي. ګوډۍ مسکی شو ویل ساده د خدایا، دا لرګي خو دلته ډیر دي، موږ یې د سونګ لپاره استعمالوو، خو چې تاوان ونه کړې زه به یې د سپینو زرو په وکوزو درنه واخلم. سوداګر ته په زړه کې ورتېره شوه که هم دا سودا اوس وکړم او کور ته ستون شم، هلته به هر څوک راڅخه د حلب ښار په باب پوښتنه کوي او زه به ورته لا جواب ویم، نو بهتره دا ده چې اول ښار وګورم بیا سودا وکړم. سوداګر سهار ښار ته لاړ او دیخوا هاخوا یې سترګې وغړولې چې څوک پوه سړی پیدا کړي، د ښار په باب پوښتنې ورنه وکړي. آخر یې یو بوډا دکاندار صحیح کړ. دکان ته یې ور وخوت، ورسره کېناست. بوډا ورته وویل د کوم ځای؟ د ایروان. دلته څنګه راغلی؟ غوښتل مې د شمشاد لرګي رانیسم، دلته من په څو دی؟ نیک بخته که په ټول حلب کې وګرځې چارک به پیدا نه کړې. دلته خو د شمشاد لرګي د مرغۍ پی دی، په ناخودو په مسقال خرڅېږي، ناخود یې په 10 پیسو دی. دغه وخت سوداګر حقیقت ورته ووایه او د ګوډي په اړه یې مشوره ورنه وغوښته. بوډا ورته وویل احتیاط به کوي، هلته 3 کسه غله یاران دي چې هر څوک نابلده په ګوتو ورشي تیر باسیه. تا چې څوک د دوی له شره بچولی شي د اشپزخانې اشپز دی، له هغه مرسته وغواړه، لار به در وښیي. سوداګر مسافرخانې ته ستون شو. په اشپز پسې ورغی، ورته ویې ویل د دغه غلو له شره مې بچ که. اشپز ورته وویل زه به یوه مشوره درکړم، عمل ورباندې وکړه، په خیر دیده. ته داسې وکړه چې نن مخستان لخپلې بسترې سره جوخت دیوال کې سوری جوړ کا او سوری ته خواګونی سه د دیوال دی بلې خوا کوټې ته به درې وړغله راشي. په دوی کې یو څوکړ دی، بل یو سترګې دی او دریمې په یوه پښه ګوټ دی. دوی به د بیلارو له پیره چې هغه به هم هلته ناست وي مشوره وغواړي. د بیلارو پیر چې څه مشوره ورکړه، د غلو په ځای ته ورباندې عمل وکړه. سوداګر د اشپز خبره ومنله، په دیوال کې سوری جوړ کړ او غوږی ورته ونیو. ساعت نیم پسې د غلو او د بیلارو د پیر خبرې اترې واورېدلې. غلو د بیلارو پیر ته ویل چې د ایروان یو سوداګر څلوېښت وره شمشاد لرګي راوړي دي. موږ ورته ویلي دي چې په اوو کوزو سپینو یې راباندې وپلوره، نو که مو دا سودا ورسره وشوه ټول به بډایان شو. د بیلارو پیر ورته وویل، دا سړی د ایروان دی، ډېرې سړې تودې لیدلي دي، تاسې به ډېر چلونه زده وي، خو هغه تر تاسو و چنده چالباز دی. که یو ځل درته وویل چې زه سپین نه غواړم، د سپینو په ځای وکوزې ورګې راکړئ، بیا به څه کوئ؟ همدا اوس لا فکر ورته وکړئ. غلو ورته وویل، خدای دې انصاف درکړي پیره، دې خبرو ته خو یې ولاکه پام شي. سوداګر چې د بیلارو د پیر خبره اورېدلې وه، سهار وختي د مسافرخانې څښتن ته ورغی. ورته وویل، د معاملې سړی را پیدا کړه چې سودا ورسره وکړم او زر کور ته ستون شم. د مسافرخانې څښتن ګوډۍ را وباله. ګوډي ورته بیا د وکوزې سپینو زرو خبره وکړه، خو سوداګر ورته وویل، زه ډېر جایداد لرم، زر مې په کار نه دي، زما پادوانان ډېر درون خوب لري او په همدې وجه پادې ورنه څو ځله کنډو شوي دي. ما ته د وکوزو زرو په ځای وکوزې ورګې را پیدا کړئ چې څلور یې د ښځینه ورګو وي او درې یې د نارینه ورګو. ګوډي معامله ومنله او له خپلو یارانو سره په ورګو پسې ووت چې ونیسي. خو چې هر یوه به په ګوتو ورغله او د نر ښځې درک به یې معلوموه، هغه به په دې منځ کې بېرته له ګوتو ووته او وبلوته. غله پوه شول چې ورګې ورته نشو برابرولی، نو یوه سړي ته یې پیسې او جامې ومنلې او ورته ویې ویل، ستا کار به بس دا وي چې چیرته د ایروان سوداګر ځي ته هم پسې ځه، ځان به ورسره ملګری کوي، له هغه به د هر شي معلومات اخلي او چې دا کار دې وکړ بیا موږ ته راشه حال راکړه. سړی همداسې وکړل، له سوداګر سره یې ځان ملګری کړ. د سیوري غوندې به ورسره یو ځای وو. سړی په لنډ وخت کې د سوداګر د ځای، کورنۍ، پلار، مور او لنډه دا چې د هر څه په باب معلومات حاصل او غلې ورباندې خبر کړل. بله ورځ یو سترګې غل سوداګر ته ورمخامخ شو، ډېره غوړه پوښتنه یې ورسره وکړه. له سوداګرۍ د مور، پلار او نورو خپلو خپلوانو په باب تپوسونه وکړل. یو سترګې غله ورسره داسې خبرې کولې لکه د سلو کلونو آشنا چې وي. وروسته بیا یو سترګې وویل، څومره ښه شو چې ته مې ولیدې، زه خو په تا پسې ګرځېدم، ما په آسمان غوښتې، خدای په ځمکه راکړې، ته چې زیږېدې ستا یوازې یوه سترګه وه، ما هغه وخت خپله سترګه راویستله، تا ته مې درکړه، اوس ته راځه قاضي ته ورشو چې زما او ستا ترمنځ جنجال ختم کړي. لنډه ده چې سوداګر یې قاضي ته ودراوه. ورېغ له قاضي ته وویل، کله چې دغه سړی وزېږېد یوازې یوه سترګه وه، په هغه وخت کې ما خپل یوه سترګه ده ته ورکړه، خو اوس زه بوډایم، ښه نه وینم، زه بیرته خپله سترګه غواړم. سوداګر یوه ورځ مهلت وغوښت، قاضي مهلت ورکړ. سوداګر په بوډا دکاندار پسې ورغی. بوډا دکاندار سوداګر ته وویل، بیا هم د مسافرخانې اشپز ته ورشه، هغه به لاره در جوړه کړي. سوداګر اشپز ته ورغی. اشپز ورته وویل، نن شپه هم د دیوال سوري ته غوږ برابر کړه، ګوډ څوکړ او یو سترګې به د بیلارو له پیره مشوره واخلي، ته هماغه څه وکړه چې د بیلارو پیرې دوی ته وایي. په هغه شپه درې واړه غله د بیلارو د پیر مشورې ته ورغونډ شول او سوداګر ته د یو سترګې غله د چل کیسه وکړه. دوی له پیره پوښتنه وکړه، اوس ته څه رایه ده، آیا سوداګر به له دې مشکله ځان وژغوري؟ د بیلارو پیر ورته وویل، سوداګر د ایروان دی چې په تاسې چل ونه کړي تاسې ورباندې نشئ کولی، خو اوس ډېر بد رئیسار دی، دې ته بس د یوه لاره په مخ کې ده، دی به ځي او مال به یې پاتېږي. سبا ته چې یو سترګې غل قاضي ته ورغی، سوداګر یې ولید چې له وعدې سره سم راغلی دی. سوداګر قاضي ته وویل، ډېره ښه ده، زه دې ته تیار یم چې یوه سترګه مې وباسئ، خو د دې لپاره چې دا ثابت شي چې زما سترګه پر احتیا دیده ده او کنه، نو د دې سترګه هم باید وېستل شي او زما سترګې سره وتلل شي. که وزن سره یو شی وو د احتیا وې سترګه دیده کیږي. دا خبره قاضی ته په هم معلومه شوه. غلی یو ناڅاپه منډه کړه، هغه نور انډیوالان یې هم پوکړل، ټول وتښتیدل او تر ننه پورې چې هغوی د ایروان نوم واوري لکه د منی پاڼې ریږدي. سوداګر خپل یو وری لرګي چې غلو په مسافرخانه کې پټ کړي او آشپز ورته موندلی و، آشپز ته وبخل او نور مالې په حلب کې په ډیره لوړه بیه وپلوره. ډیرې زیاتې پیسې یې وګټلې او خپل ښار ایروان ته ستون شو. لکه څنګه چې خدای د سوداګر ارمان پوره کړ، ستا ارمان دې هم وخیژي. درې مڼې راغلې له اسمانه، یوه د نکل چې بله ستا او بله د هغه لپاره چې ستا غوندې یې نکل ته غوږ نیولی و.
مودل مخه د راډون غاز په باره کې د استاد محمد رحمت الله تنها چیړنی په آلمان کې د څلور چلويختو وادونو د اویا تنو فزیک پوهانو ترمنځ لومړی مقام خپل کړ. په همدې باره کې مې له ښاغلي تنها سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. استاد، ستړی مې سي.
ستړی مشې سي.
تاسو ته مبارکي وایم. خدای مو تکړه لره همداسي چې د وطن ته نور هم داسې افتخارات راوړی. په پیل کې دا راته ووایاستئ چې کوم تحقیق چې تاسو کړی و دا د څه په ارتباط و، څنګه مو د څېړنې یا تحقیق لومړی مقام وګټه، دا د څومره وطنونو د فزیک پوهانو یا محصلانو ترمنځ دا سیالي ترسره شوه؟
اول به د پروګرام په اړه لنډ درته. دا پروګرام د آلمان د فزیکوالو اتحادیې لخوا هر کال جوړیږي چې په نړۍ کې تر ټولو زړه د فزیکوالو اتحادیه ده. هر کال یو مشخص موضوع ټاکي. سخ کال موضوع چاپیریالي اکټیویټي و. که څه ما په دې پروګرام کې تیر کالم برخه اخیستې و، سخ کال په دې پروګرام کې اویا کسانو ګډون کړی و چې دوی د څلور څلوېښتو مختلفو هیوادونو اتباع و. پروګرام دوه برخې درلودلې. یو برخه یې لکه څنګه چې ما مخکې ویل، دا پروګرام د اوړي په رخصتوي کې او دوی سمر سکولور ته وایي، نو یوه برخه یې هغه د چې پروفیسوران یا سینیئر ساينټیستان هغوی د خپلو د تیر کال چې څټیل څېړنې کړې دي د هغو پایلې وړاندې کوي. او طبیعي خبر چې په دې وخت کې د پی ایچ ډی محصلین او ځوان ساینس پوهان او څېړونکي هغو ته غوږي. دوهمه برخه هغه ده چې دوی پروفیسوران من حیث د حیات جوري د ګډونوالو چې د پی ایچ ډی محصلین او نور څېړندویان دي، د ګډونوالو د ریسرچ پایلو ته غوږ نیسي. هغوی ریسرچ پایلې د پریزنټیشن او د پوسټر په بڼه وړاندې کوي او بیا دوی هغه ته نمرې ورکوي. د ما څېړنه چې په افغانستان کې د کابل او شمال سیمو کې د راډون غاز د سطحې اندازه کولو، دغه څېړنې په همدې سیالۍ کې لومړی مقام وګټل.
استاد، د دې غاز په حیث کې یو څه راته ووایاست.
راډون 226 یو راډیو اکټیو غاز ده چې کله هر چاپیریال ته داخل سي هلته الفا وړانګې یا بڅرکي تولیدوي. الفا آیونایز کوونکو وړانګو له ډلې څخه ده. کله چې په یو چاپیریال کې ودرېږي، انرژي له لاسه ورکوي او دا انرژي باعث دی کی چې دا چاپیریال اټومونه آیونایز کړي. که په ساده الفاظو ووایم، کله کراډون غاز تنفس سي په سږیو کې د الفا تولید نه وروسته د آیونایزیشن رامنځته کېدو په پایله کې د سږیو سرطان رامنځته کېږي. وروستۍ څېړنې ښیي چې راډون د سګریټو نه وروسته د سږیو د سرطان دوم ستر لامل پیژندل شوی ده. او د چاپیریالي اکټیویټي 40% یوازې راډون تشکیلوي. راډون په پټو او تړلو چاپیریالونو کې د بیلګې په ډول په تحکویانه او سمڅو کې، بالکل منظم د تهویه سیستم ونه لري، د ځمکې لاندې حتی که د ځمکې په سره مي، خو د ځمکې لاندې شونتیا ډېره ده، ځکه چې دا راډون د تیګو او سیمټو او د دیوالونو نه راځي، نو دا فیصدي د ځمکې لاندې ډېره.
څنګه کېدای سي چې د دې اغیز کم سي؟ تاسو چې په دې برخه کې تحقیق کړی ده، نظر مو په دې ارتباط باندې څه ده؟ ځکه په افغانستان کې موږ ګورو چې اوس هم په ډېرو سیمو کې خلک په مغارو کې اوسي او د دې ترڅنګ یو شیته چې زه متوجه سوی یم، مخصوصا دغه رسمي ورزش چې کیږي د نور خو پارل، اکثریت خلک په تاکویو کې کوي، مخصوصا په ژمي کې د هغو هغه کړکۍ هم بندي نورم او ډیره ککړی فرزن الته او یا اتیا کسان الته بوختی نو طبعا د غاز ډیر امکان ست د چالته می د دې د اغیز او د کمیدا لپاره څه کولای شو
دا موضوع چې تاسو ته اشاره کړی را معقول موضوعات دی اړتیا کله چې ورزش کی د ساخستلې سطح یا بریت ریت پورتزی او دا په دراډول عمل په سګو سرطان اخته کېدو شونتیا یا فیصدی ډیر زیات لوړوري خوشبختانه راډون یو غاز لکه مخکې چې ما ویل کایو منظم د تحویل سیستم امدی تا کوي او سمڅو ته ولګول سي هوایي په منظم ډول باندې د ورځې درې څلور ځله تبدیل سي دا خطر او د راډون د شونتیا امکان ډیر راټیټوي خو یوازینی خل راي داده چې وخت په وخت باندې د دغه سپټو چاپیریالونو هوا تبدیل شي او د دې د پاره د وړې پکیسته چې د تهوی سیستم ان هوا تازه را داخلي او د داخل هوا باندې باسي نو دغه یو ډیر ښه لارې ده او کده سی وم چې وازینه لارې هم دغه ده او همدارنګ نور لاری هم شته چې دراډون د ساتي ټټوالي مخنیوي وسی هغه د چي ساختماني مواد چې مخکارو ځینې کاشیانې دی ځینې ټیکې دي چې هغه کې دراډون ساته په معمولی ډول باندې زیاتې هغه هم باید استفاده نسی خو چون متاسفانه دا کار به ډیر امکاناتو ته اړتیا ولري په دولتي سطح باندې د نور مستندر ادارې د تجارت وزارت نور ادارې چې کنټرول د کیفیت کوي هغه باید په دې اړه باندې یو فکر ولري خو هغه چې وست یو اجراسي عمل په مقابل کې دي نو یوازینی لارې تهویه د چاوا باید بدله کی
استاد دلته علمی مرکزونه ستدي د علوم اکاډمي ده مخکې تاسو هم دلته چې وای په د فیزیک یا د اټومي انرژي په اداره کې متاسو کار کوي د دوه مراکزو د تحقیقات او پیسې کې مداسي څه په مجموع کې ولوستل چې تقریبا په دې تیرو یو لسو کلونو کې زموږ د محققان او د څېړنې د دنیا په سطح نه دی راغلي تاسو چې مخکې دلته کار کوو په دا یو مرکز کې د دوی د کار پیسې کې او سراته وایسته او په مجموع کې څو مرکزونه فعالیت کوي د فزیک په برخه کې
هو بالکل د تاسو اندېښنه په ځای ده مشکل دلته ده چې په افغانستان کې تر اوسه پورې د څېړنو د کړنلارې لپاره یو منظمه طرحه پالیسي او یو کړنلار نسته یو زور شی موجود ده د کابل پانتونو د لوړ زده کړو وزارت کې چې هغه متاسفانه په هماغه زاړه معیار باندې روان ده دا یو اړخ ده چې یو د پالیسي په سطحه یو چوکاټ نسته دوهمه برخه د امکاناتو نشتون ده تخنیکي امکانات ساینسي څېړنې په ماشین آلاتو باندې کیږي په لابراتوارونو باندې کیږي موږ دا هم نه لرو درېمه موضوع انساني امکانات موږ متاسفانه د ساینس د زده کړې او ترویج لپاره اراده تر اوسه پورې نه ده کړې موږ ځینې کسان زده کړو ته لیکلي دي په دولستیو کې خو په ټولو یا منیجمنټ ولوستی ده یا مو کمپیوټر ساینس په لوستی ده زه دا منم چې د ټولو ته اړتیا ده په دې ملک کې خو د ساینس د ترویج او زده کړې لپاره قوي اراده به دای چې موږ هر کال په منظم ډول د ساینس لپاره ځانګړي پلانونه او ځانګړي بورسونه ولرو چې هغه یوازې د ساینس لپاره موږ دلته ډیر مشران استادان لرو چې هغوی له نوې ټکنالوژي سره به چې د لابراتوارونو په سنبال دي کله کله کې داسې نابلده د دوی ګناه نه ده دوی په خپل وخت کې ډیر ښه ځلیدلي ډیر محترم خلک او ډیر ښه ښه څېړنې کړي دي خو اوس متاسفانه دا برخه ډیره ضعیفه ده او لکه مخکې چې مرزو کو نه په ملت کې نه په دولت کې دا اراده موجوده نه ده زه یو مثال درته ښایم که یو څه ګیله هم سي خی زه کابل پانتون کې هم معلم یم موږ ته ځینې سامان آلات جاپان او چین او آلمان دوی مرسته کوي دا سامان آلات چې موږ کله استعمالوو دا خو استهلاکي یو کیبل وشکیږي یو سرکټ وسوځي یو سی ساکټ وسوځي موږ چې دولت وړاندیز کړی یو کال بعد وړاندیز جواب راغلی چې بودیجه نه ایس تاسف په دې کوم چې دې ملک لنګ کروزرو ته بودیجه شته سیمنټي دیوالونو ته بودیجه شته د وزیر صاحب مشاور ته درې لک افغانۍ معاش بودیجه شته د میاستي په هماغه درې لک افغانۍ باندې موږ کابل پانتون کې د یو مشاور په معاش باندې موږ مجهز لابراتوار جوړولای شو خو مشکل د فقر نه ده مشکل د اراده ده، موږ فقیره اراده لرو دی د ساينس د پاره، یا هیڅ نه لرو او یا ډیره ضعیف او فقیره اراده لرو. دا یو اړخ د موضوع ده. بل اړخ، موږ په مجموع کې هغه څه ته کار وایو چې هغه کار نه ده. ځینې وخت په میډیا کې موږ اورو، زه خپله اورمه، وایي د هغه څېړنو په اساس چې ما کړی، زما خندای ورته راځي چې دلته چې د څېړنو د کړنلاره موجوده نه وي، پالیسي موجوده نه وي، اراده موجوده نه وي، د یو پنځو نفرو نه پوښتنه کول او بیرته د هغو جواب تجزیه کول، دا خو سروې ده، دا خو څېړنه نه ده. نو په مجموع کې د څېړنو په اړه باندې کلي اراده نشته متاسفانه. اوس راځم د څېړنیزو مراکزو په اړه. څېړنیز مراکز شته، د پوهنې وزارت د ساینس مرکز د کابل پانتون کې، د ساینس پوهنځای د لابراتوارونه پکې موجود دي په نسبي ډول باندې، هرات پانتون کې، ننګرهار پانتون کې، کندهار پانتون کې، همدارنګه د افغانستان اټومي انرژي اداره ده. لکه مخکې چې ما وویل، د انساني ظرفیت غټ مشکل هلته موجود ده. دغه تر څنګ موږ ځینې تخنیکي ظرفیتونه لرو. په دا پنځلسو کلونو کې مخدره موادو وزارت تا، د ګمرکاتو ریاست تا، د سرویس جیولوجی ریاست تا، د عام روغتیا وزارت تا، ډیرو نورو ادارو ته ډیره مدرنه ماشینري، عصري ماشینري ورکړل سوې ده. ما په سرویس جیولوجی اداره کې ولیدل چې هلته آی سی پی ایم ایس یو ماشین دی، انډا کپل ماس سپیکتروسکوپی، دا په ډیره لوړه سطح دې باندې ریسرچ کې، یا څه چې هغه ماشین چې زه اوس په المان کې کاروم، شل کاله تر دې ماشین نه زوړ ده، خو دا همدغه ماشین. زه چې هلته ورغلم، سپین کفن یې پرې راکش کړی، انساني ظرفیت موجود نه ده. بیا یو دوه نفره دوی ټرین کړي دي په المان کې، هغوی بیا اراده نه لري دې کار ته. هغو ته وایم چې وروره، دا ولې وایي؟ ولا صاحب، ما ته خو دلته ټریننګ راکړی دی، بیا دوی ولاړو. نو چې تا ته چې ټریننګ درکړو، خو دوی خو به خود سي، تا سره خو به نه کینی، خو اوس به د تا مسؤلیت ده. نو بیا عرض کوم، اراده موجوده نه ده. تاسو دا موږ میډیا وګوري، تلویزیونونه، راډیوګانې، په چی شي موږ اخته یو؟ زه مشخص چا باندې دغه نه کوم انتقاد، خو موږ اوس د افغان ستوري په ځای باندې چې سندرې وایي، په کافي اندازه سندرغاړي الحمدلله لرو، خو موږ په ډیر شدید قلت د ساینسوالو اخته یو. ولې موږ یو خپرونه نه جوړو چې خلک د ساینسي تجربو سبقت وکړي، یو څوک اختراع وکړي، یو څوک یو فکر وکړي چې یو شی جوړ کړي؟ دا به دا د ساینس د ترویج دپاره به یو غاټه پروسه روانه سي. یعنی دومره شی چې موږ کار چې موږ د هنر د ترویج دپاره، د ژورنالیزم او د اقتصاد او د ادارې او د منیجمنټ دوه شیانو دپاره کوو، د دې څلورمه حصه موږ خیرات غواړو له ملت نه، څلورمه حصه دی لسمه حصه دی توجه وکړي، او دا سوال له ملت نه غواړو، له دولت نه یې غواړو چې لطفا لسمه حصه یې ساینس ته توجه وکړي. نور کارې موږ ته راپرېږدي، که موږ ونه کول، بیا تاسو حق لري چې موږ په دې چارایانو کې به دار وځړوي، مګر حد اقل لی خو باید موږ سره مرسته وسي، که نه یو توجه خوي.
ډېره مننه استاد، په دې اله چې مسؤول کسان چې دي ستاسو دغه ګیله یې اورېدلې او توجه ورته وکړي. د وروستۍ پوښتنې په توګه به دا ووایي چې دغه د خپلې جایزې په حیثه کې مې یو څه راته ووایاست، دغه ستاسو تحقیق چې کومه جایزه ګټلې ده، دا څه دي، څه امتیاز و تاسو ته؟
هو، یو خو هغه هغه سرټیفیکیټ ده چې درکول کیږي چې تاسو د المان د فزیکوالو اتحادیې د کلنی پروګرام، د څېړنو د رایه پروګرام لومړی کس ګټونکی انتخاب شوی. دې تر څنګ د هیریوس فاونډیشن په نامه باندې یو اداره ده، هغوی د دغه سره یو ځای کار کوي، فزیکوال اتحادیې سره. هغوی یو څه نور نقدي امتیازات او یو څه نور سهولتونه پانتون په زده کړو کې او په نورو مسایلو کې هغه ورسره مل دي.
استاد، په مجموع کې بهر څومره کسان په همدغه ساحه کې چې تاسو کار کوئ او زده کړې کوئ افغانان بوخت دي؟
هغه چې زه پیژنم څلور کسان دي.
دله اروپا بهر په نورو
ملکونو، دا په امریکا کې، کاناډا کې، دوستان او هند کې، متاسفانه اروپا کې نسته.
دا مې په دې خاطر دا پوښتنه وکړه چې دا کسان چې همدغه مصارف چې تاسو مخکې وویل چې دغه مصارف کوي، چې دې ته یم پام سي چې له هېواده بهر څلور کسه د ساینس په برخه کې او د فزیک په برخه کې تحصیل کوي، ګوندې پام ورته وکړي. ډېره زیاته مننه،
مهرباني،
خوشحاله.
Hey. نخلق